په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړی کې زه هارون بادشاہ در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه یونیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې درته راوړي. خبرونه به له عبدالحی کاکړه.
سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې وضعیت لا هم ډیر خطرناک دی. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان د وژل شوي مشر نور اسلام مړی خاور ته سپارل شوی. د حزب اختلاف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ ادعا کړې چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې راتلونکو انتخاباتو کې د داندلۍ پلان لري. اوسم خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې وضعیت لا هم ډیر خطرناک دی او پر کابل هوائي ډګر د ترګرو حملو ګواښ هم بیخي زیات شوی دی. بایدن پرون په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ډلې او په افغانستان کې خپل کمانډانانو سره لیدلې او هغه ورته ویلي چې پراتلونکو 24 یا 48 ساعتونو پورې به د یو ممکنه برید خطر زیات دی. نوموړي زیاته کړه چې فوجي کمانډانانو ته حکم کړی چې تر هر څه مخه د خپل ځواکونو د خوندیتوب لپاره دي ټول اقدامات ترسره کړی. امریکا په کابل کې پردغه ناوړه ولسمشر بایدن وویل چې امریکا په کابل کې پردغه ناوړه وضعیت سربېره هم د اولسي افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی. د اګست پر 8مه پر کابل هوایي میدان برید کې شاوخوا 170 کسان وژل شوي ول چې په کې 14 امریکایي سرتیري ول. د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. ولسمشر بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د امریکا د بی پایلټ الوتکې د غچ اخیستو اخیستونکو برید په اړه وویل چې په دغه حمله کې چې د اګست پر 8مه سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې شوې د داعش دوه غړي وژل شوي دي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وضعیت د څېړلو لپاره نن د منځني ختیځ او منځني ایشیا هیوادونو په سفر ځي. هیکوماس به ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته سفرونه کوي. جرمني او نور اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ګیرسو کسانو راستلو لپاره متبادلې لارې ولټوي. هیکوماس وویل چې د هغو کسانو چې دوی یې ذمہ‌وار دي د ایستلو لپاره به کار ته دوام ورکړي. هیکوماس به قطر ته هم ځي او امکان دی چې د طالبان له استازو سره په افغانستان کې د اګست 1 نیټه د امریکایي ماموریت ختمېدو وروسته له هغه هیواده د خلکو را ایستلو په اړه خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان د وژل شوي مشر نور اسلام مړی خاورو ته سپارل شوی دی. د میر علي ملاګان کلی کې پرون مازیګر شوي جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او په سلګونو نورو کسانو ګډون وکړ. د پولیس په وینا د یوت اف وزیرستان مشر نور اسلام پرون نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل. د جنازې پر مهال منظور پښتون وویل چې یو ځل بیا هغه خلکو ته لاس اچول شوی چې د ولس خبره کوي. محسن داوړ وویل چې نور اسلام هغه کس و چې په سیمه کې د هدفي وژنو پر ضد لومړی احتجاج کړی و. خو د ده په وینا له بده مرغه هغه نن پخپله د هدفي وژنې ښکار شو. د نوموړي د وژلو ذمواري چا نه ده منلې او نه حکومت څوک تورن کړي یا نیولی. د حزب اختلاف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ ادعا کړې چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې په راتلونکو انتخاباتو کې داندلۍ پلان لري. دا خبره پرون د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن په کراچۍ کې تر غونډې وروسته د بی ټی ایم له مشرانو سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د الکترونیکي مشینانو له لارې د ووټ اچولو په وسیله درغلي کول غواړي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت انتخاباتي اصلاحات اعلان کړي چې پکې د مشین له لارې د رای ورکول هم شامل دي. حکومت وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره دغه اصلاحات کوي. حزب اختلاف اتحاد تور پورې کړي چې عمران خان حکومت د 2013 کال ټاکنو کې د داندلۍ له لارې په واک کې راغلی. دوی له هغه استفا او له سره د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي. هم د دې غوښتنې لپاره پی ډی ایم نن په کراچۍ کې جلسه کوي. خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن د نالنی تورونه ردوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. اوس راځو دونکو رپورټونو ته. د امریکا ولسمشر ویلي د افغانستان د خطرناک حالت باوجود به امریکایي ځواکونه د اگست 1 هلته خپل ماموریت دوام ورکړي. جو بایدن زیاته کړی د پوسټ کمانډانو ته حکم کړی چې په کابل هوایي ډګر د بلې ممکنه حمله پر وړاندې د خپل سرتیرو د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړي. تفصیل نوریاس نوری اور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو 24 تر 36 ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپل پوځي قمندانانو ته امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپل ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله د یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په 1 شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول وایستل. بایدن زیاته کړه له افغانستانه د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هېواده د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن پوځي ماموریت 2 ورځې وروسته د روانې سې شنبې په ورځ چې د اګست د 1 میاشتې 1 دېرشمه نېټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی. د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش 2 غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبرالانو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید 2 ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېتانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو.
دا پختونخوا ملی او میګون مشر محمود خان حسکزی ویلی له طالبانو سره خبرې ترې او لاغوی سره وی معاملې تر رسیدل د امریکا لخوا د ماته منلو. نو موړي دا سرګندونه د اگست پر 28مه په کوټه کې د افغانستان د حالاتو په تناظر کې وربدل شوی یوی خبری غونډې تکړې دي. دا طالبانو لخوا د افغانستان تر بیانې بلکې دروسته د محمود خان سگزی لومړنۍ خبری غونډه وه. د تور پورې کړ چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کړې وه خو په وینا یې د دې معنی دا نه ده چې اوس په د طالبانو بهرنۍ تګلاره هم ګواکې پاکستان پر مخ وړي. پاکستان تل دا ویلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته ژمن دی او کله هم د هغه هېواد په داخلي چارو کې لاسوهنه نه ده کړې. تفصیل د ایوب ترین په راپورټ کې.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه ویلي دي چې په افغانستان کې د یو ورځ جنگ وروسته اوس هم وضع سمنه ده ځکه چې افغانانو کله هم د خپل هیواد پر استقلال او خودمختاري باندې سودا بازی نه ده کړې. نوموړي د خبره د اګست په 28مه نیټه په کوټ کې وی خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې محل د ګوند صوبایي او مرکزی مشران هم ناست وو. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن زیاته کړه چې د روسیې وروسته امریکا هم په افغانستان کې زور ازمایي وکړه خو ګټه نه کتر لاسه. البته په افغانستان کې د ولس لپاره ستونزې زیاتې کړې.
امریکا اور اس کے دوستوں نے جس بہانے سے جنگ کو شروع کیا تھا کہ ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں.
تو پښتونخوا ملی قومی ګوند چیئرمین محمود خان اڅکزی وای چې لومړی روس بیا امریکه او دغه ملګرو چې په افغانستان کې په کوم بانه جنگ پیل کړی او دا ویل چې موږ د افغانستان د استقلال آزادی او جمهوریت په خاطر جنگیږو. د پښتونخوا ملی قومی ګوند په نظر د افغانستان د بربادی ذمہ داری د دغه دواړو هیوادو او دغه د ملګرو ده. شاغل اڅکزی د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د تګلارې مرسته وکړه او ویل چې هغه د ډېر لوی خون خرابې څخه افغانستان خوندي وساتي. د محمود خان اڅکزی په وینا چې کله امریکې د طالبانو سره په خبرو لاس پورې کړی نو په هغه ورځ امریکې په افغانستان کې خپله ماته تسلیم کړه، لیکن د افغانستان د ولس ټاکل شوی حکومت یې په اعتماد کې نه و اخیستی. د پښتونخوا ملي قومي ګوند مشر زیاته کړه چې په افغانستان کې امن راوستل نه یوازې د افغانانو ذمہ داری ده، بلکې د افغانستان و ګاونډي هیوادو ته هم پکار دي چې دوی د خپل کردار هلته ادا کړي. بیا په خاصه توګه پاکستان، چین او ایران ته یو داسې تګلاره پکار ده چې دغه څخه په افغانستان کې یو داسې حکومت وټاکل سي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
اب ایران، پاکستان، چین، افغانستان تو مشکل میں ہے لیکن صدر ہے.
د پښتونخوا ملي قومي ګوند چیئرمین محمود خان اڅکزی وای چې اوس د ایران، پاکستان او چین د وکتارانو د عقل امکان دی چې دوی څه ډول ته هڅه کولای شي چې زموږ دغه سیمه او خطه یو ځل بیا د مست سانډانو د جنگ میدان نه وګرځي. بیا په خاصه توګه پر پاکستان او ایران زیات ذمہ داری راځي چې هغه په هر قیمت د افغانستان د استقلال او خود مختاری خیال وساتي، ځکه که دوی خپل کردار نه ادا کوي نو بیا د یاد سو هیوادو سباون هم شر نه پاته کیږي. شاغل اڅکزی د پاکستان پر حکومت ژغ وکړي چې هغه د افغانستان پر وسنۍ حالاتو په ملکی ټول سیاسي جماعتونه نه یوازې په اعتماد کې واخلي، بلکې د ګول میز کانفرنس د لارې د یو داسې تګلاره وټاکي چې هغه په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې مهم کردار ولوبوي، ځکه که په افغانستان کې د امنیت وضع نوره خرابیږي نو د دې څخه ګاونډي هیوادونه هم خوندي نسي پاته کېدلی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې امریکایي صدر جو بایډن د اګست په 16 نیټه وکام ته په خپله وینا کې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی او د القاعده هغه ځایونه ختم کړی دي، نو ځکه اوس دوی خپل ځواکونه د افغانستان څخه د راستلو پریکړه کړې ده، کوم چې د ده په وینا یوه سمه پریکړه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورین خپلو دندو ته ور وغواړي. طالبانو بیا ویلي د ملکي مامورینو پر وړاندې ستونزه نشته، هغوی کولی شي خپلې پخوانۍ دندې پیل کړي. طالبان د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او د افغانستان حکومت یې ونیو، خو دوی تر اوسه خپلې ادارې د حکومت طرز او د بیلابیلو برخو لپاره پالیسیانې نه دي اعلان کړي. طالبان که څه هم انتظامي ګامونه اخلي خو تر اوسه نړیوالې ټولنې په رسمي توګه نه دي منلي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې رپورت کې.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک ورکړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو وویل خلک د طالبانو د هغو ژمنو پوره کولو ته په تمه دي چې ویری دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکی حاجي عبدالرؤف مشال راډیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ دا نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرزن چې وایي چې موږ هر چا ته معافي کړی ده، اوس موږ دا نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسېږي که نه ثبوت یې کړی. د ځنه ځنه میډیا کې داسې خبرونه چاپ کېږي که نه چې دا د شپې کورونه تلاشي کېږي او داسې کوي دغه کوي دغه کوي. د پاره زه خپل دوی ته داسې وایم چې دا خلک چې د کوم فرض مخکې وخت په دولت کې نه نه د چاون چې ډپټۍ کړي دي لا دغه دولت خلک دی، دا باید په خپلو ډپټۍ باندې په خپلو کاروبارونو باندې په خپلو ځایونو باندې باید وټاکل شي.
د برمل اوسیدونکي وایي د طالبانو په ورتګ سره امنیت کې خوالی راغلی خو دوی باید د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکي جمعه ګل وویل
دا کوم امنیت موږ ته راوړی دی دغه امنیت باید ټینګ شي اسلامی مہارت مستدار راکړای دا چې ان شاء الله روزګار به ټول شمول حکومت به درته جوړو ان شاء الله سره تبه ونډ ورکو ځوان تبه ځوان تبه ورکو سپینځي تبه ورکو بل تبه ورکو ولا نظام جوړ نه دی سره ظاهرن واخ خو یا روزګار نشته د پیل خان باید چې دوی په خپل وعده باندې موږ سره کلک ودرېږي
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم بوختیاو پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه وه د برمل د مارغی کری اوسیدون کی جمال یوسف ویل
نانو مصرفیا دادا چکا دل تا چیر دا سے موسسار آشی دل تا کاروبار وی دل تا سڑک وی پتے کے دے روزمانہ پیسے کا خستا شی دخپل کور دے آہل دے پر یو چا خرسا بارو براولا شی نورا خود برمل تاسو پستور گوینا چو دیرا غریب علاقہ دا غرانے علاقہ دا ایت چا چشای نشتا دے بہار ملکونا عربو تا چوک جی آتا فیراو
وقت تا رسید و رسطا طالبانو اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپلو دندو ته ورتللی شي او د هغوی پر وړاندې کوم ممانعت نشته د پکتیکا والی مولوي محمد عیسی یاسین هموایی نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې ونډه واخلي
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي هغه به د دې ملت هر وګړی سبق شي اخلي بیا به د ملت او د نظام روانیږي نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت د آبادۍ لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم د کړی دی هغه په کار باندې واچي هغه په هر شک کې کړه انجینرۍ په شک کې کړه بل شک کې کړه په بل شک کې وې عمارت ته د فار فکر لري چې دوی ټول خلکو ته زمينه د کار برابر کړي
برمل د پکتیکا مرکز خرنی ختیز لوري کې لری سرحدي ولسوالي ده چې خلک په پوره ډول د ژوند لمړنۍ ضرورتونو ته لاسرسي نه لري د یادې ولسوالۍ ډیرې لری سیمې ل بیا رغونې پاتې شوې او خلکو ته د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوې
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د اسلامي دولت خراسان په نوم مسلوړې ډلې د کابل پر هوایي ډګر د اگست شپږویشتمې د هغو بمی چاودنو ذمہواري منلې چې د رپورټونو تر مخه د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا یو سل اویا کسان پکې وژل شول تر هغه پیښې دوه ورځې وروسته امریکایي چارواکو وویل د افغانستان په ننګرهار کې په یوه ډرون برید کې د کابل هوایي ډګر د بریدونو پلان جوړونکي په نښه کړی او وژلی دی په داسې حال کې چې طالبانو دا مهال د کابل په ګډون د افغانستان لویه برخه نیولې او وایي چې د حکومت جوړونې هڅې روانې دي پوښتنه پیدا کېږي چې د اسلامي دولت خراسان ډله څومره قوي ده او د افغانستان او سیمې امنیت ته څومره لوی خطر پېښولی شي پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورٹ
د امریکایي پوز د مرکزی کمانډي ویان کیپټن بل اربن پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په ننګرهار کې د اسلامي دولت خراسان پر ضد د ډرون په یو برید کې د کابل د بریدونو پلان جوړونکې وجلې ده نوموړي په دغه اړه د نورو جزئیاتو ورکولو نه ډډه کړې ده اسلامی دولت خراسان ډلې د اگست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر د هغه بریدونو ذمہواري منلې وه چې د دیارلسو امریکایي عسکرو په ګډون یې خواوشا سل کسان ووژل او نور ګڼ شمېر یې ټپیان کړل اسلامی دولت خراسان ډله څنګه منځته راغله په دغه اړه په پېښور کې شنون کې او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې دا ډله په کال 2015 کې د افغانستان او پاکستان هغه وسلواله جوړه کړې وه چې د القاعده او طالبانو نه لارې جدا کړې وې
افغان طالبان کومه وګورو نو هغه تر ډېر وخت نه یو خبره بیا کوله چې د افغانستان د هدف وې موږ غواړو چې دلته نه د اشغال ختم شي دلته نه د ځواکونه وځي او دلته د اسلامي حاکمیت او اسلامي نظام راشي خو یو ډله داسې شته چې هغه سوچ په پاکستان کې هم شته په افغانستان کې هم شته هغې دغه غواړي چې دا کوم اسلام هغې ته ښکاري چې دا موږ په غونډه دنیا کې نافذ کړو لکه هغې ورته خلافت وایي دوی ورته امارات وایي القاعده اوس هغه شان وجود نه لري څنګه چې پخوا نو دغه شان د داعش په شکل کې هغه خلک یا هغه سوچ والا خلک چې دي هغې به ځان له اوس بیا داسې یو ډله جوړوي او د هغې خطر چې کوم دی هغه به د منطقې ته او غونډه نړۍ ته بیا
امریکایي چارواکي وایي چې په یو وخت کې د اسلامي دولت خراسان ډلې سره درې زره جنگیالي وو خو د جون په میاشت کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د دې ډلې سره د افغانستان په کونړ او ننګرهار کې له 1500 تر 2200 وسلوال ملګري دي په دغه سیمو کې وخت په وخت د طالبانو او اسلامي دولت خراسان د وسلوالو ترمنځ انختی شوې دي او د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د یو شمیر امریکایي ډرون بریدونو هدف هم د دغه ډلې پټن ځایونه او وسلوالو. د اگست په 28مه د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل وروستی برید وغند او زیاته کړه چې هغه داعش چې په عراق او شام کې شتون درلود په افغانستان کې شتون نه لري.
اول دا چې په افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل هغوی د واقعیتونو په در کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینو چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کیږي.
د طالبانو مشرانو کابل په خپل ولخه کې د خستونو ورستو په خپل بیانونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسید او د حکومتي نظام و درولو لپاره هلې ځلې روانې دي. لدی ورستو د امنیت په اړه هیلې ډېرې شوې وې خو د کابل په هوایي ډګر ورستو بریدونو د دغه اداو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. آیا د اسلامي دولت خراسان ډله د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو ډلو نه بدله ده؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي نمونه او نشانونه بدل بدل دي، خو د دې ټولو مرام یو دی او هغه د سیمه بے قراره ساتل دي.
دا اسلامي سټیټ خراسان دی، کدا طالب دی او کدا چې دی القاعده دی او کدا مجاهد دی او کدا آی ایس آی دی او کدا د مودی سے کیا پسند دی. دا نمونه دي، دا صرف ټیکس دي چې وقتاً فوقتاً بدلیږي. هم دا کسان مخکې خراسانی مرغانی دي، دا مخکې طالبان و، هم دې طالبان هغې نه مخکې مجاهدین په نوم باندې د افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف جګړه کوله. دوی په شام هغه ټایم هم غرب او سعودي عرب او دا قسمه ملکونه هم بس ما تاسو ته وویلو چې د یو بل دا خطې ملکونه چې د خپل پراکسي په دې په لړه وجړي. نو دا ټریډ پارک وي اکثر د یو په پیرول باندې یا د بل په پیرول باندې وي او دوی یو بل سره جنګوي.
د یادونه وردا چې د اسلامي دولت خراسان ډلې ډېره برخه په پاکستانی طالبانو اډانه لري. په دې کې د کورمې څخه طالب کماندان فضل سعید حقانی او د طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل وو، خو وروستو د دوی یو شمیر کماندانان په ډرون بریدونو کې ووجل شو. اسلامي دولت خراسان ډلې تیر کال د مې په میاشت کې د شهاب المهاجر په نوم یو وسلوال کماندان خپل امیر مقرر کړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان د مشر نور اسلام داول مړې پرون مازیګر په خپل پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړې پرون نامعلومه کسانو وژلو. په جنازه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د کامی سملای غړي محسن داول ویناوې وکړې. په شمالي وزیرستان کې په تیرو څو ورځو کې د درېمه هدفي وژنه ده. د دې پیښو ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې او نه هم حکومت تر اوسه په هغو کې ککړتنه نیولې دي. حکومت البته ادا کوي چې له شمالي وزیرستان د ترهګرو منظمه شبکه له منځه وړي او د پاتو هغو پر ضد ځانګړي عملیات کوي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
د نوموړي جنازه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور سیاسي او سماجي خلک راغلي ول. د جنازې پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې د غلطه چې جنگ راتلو نو هغه خلک په نخښ شول چې د ولس خبره به یې کوله. نن بیا هم هغه خلک په نخښ کیږي.
بیا د سالت روان دي چې هغه خلک چې تاسو خبره کوي څوک ته بیا ځته ورغځدل هغه ګروانینه ته بیا لوس ورغځدل. نور اسلام د دغه خورې کیم غم تاسو ورته وشه یو سړی چک شو سړی کلونکای غم ودان. نور اسلام نه په موجود جیوان نه کوي خو په چار وشه په د وطن شروع د کورې دروازه بند وای. ریاست دا علاقہ پدا کلی اکشن نہ مڑائی کیری شہادتی نہ کیری دا کلی نہ دا خلق سرنگ ووزی دا گی ٹارگٹ کلر تا چھ نن ہا اندازا ولا گی چھ زپ کلی کش مڑائی وکے کلی خلق ولر پسرو ووزی نہ سدن وات لا کا پدا کلی کش گیا چا ٹارگٹ کینی مو کدا زمی در سرا نہ چھدی
پدا گا موقع دا غورزنگ بل مخکش او دستی مینا دا پارلیمان غڑے موسین دا وڑ وویل چھ دانور اسلام دا وڑ مرگ دا وطن لو یا زیادہ چتل بھائی دامن لپارا واس پورتا کولو
صدر نور اسلام شہادات دا یو ډیر هټ نقصان ده د وزیرستان د پورا او د ټول وطن د پورا یو ډیر پیوړی اووس یو ډیر مضبوط اووس چې همیشا ہے او د خورا تی کما د شتګردی راونه دو کیم ټارګټ کلینګ براونو او یقینا چې ټول دنه خبرې چې د وزیرستان په خورا اولنۍ پرلت د ټارګټ کلینګ خلاف دغه اعلان د کړایو بڑا بد قسمتی تو شدائی نن پخپلا دے گئے ٹارگٹ کلنگ شکار شو دا ورز دا والا ندا پستر گلی دلی واز کچ دا یو سیاسی ورکر وو او بیدا گا دا منا سیاسی ورکر چے دے آمن خبرا کو دے دشتگردی غندنا کو نو دے ایغے مستقبل و دا تیرا شل کولے شمیر ولی دل چے آغا بے کم کے سمحالات سر مخمخ کیجی
نور اسلام داورد دا زرب عذب عملیاتو شورو کے دو پس دا سیم دا زوانانو یو اتحادیا جوڑا کھڑا چه یو تا وزیرستان پنامه یا دیجی او لد وزر اسور لسم کال رحسه یه نموڑی مشری کولا. سیما که دا نامنه یو هدفی و جنو زید بشمیره اختجاجون او پرلت کدی. طلبای دا من لپارا غک پورتا کولو او پورم نالاریونو نبای کول. خدا اگس پا ویشتم خپلا دا هدفی برید شکار شو. دا نور اسلام دا ور جنازه پس دا زوانانو تنظیم، پشتون ژغورن غورزنگ او نورو خلکو پریکړه وکړه چې د اگست پر درشمه نیټه به میرعلي کې د نوموړي د مرګ زید او کورنۍ ته د انصاف په غوښتنه لوی لاریون کیږي چې د ټولو پښتنو نه یې پکې د ګډون غوښتنه وکړه او د نوموړي په څلوېښتمه به د دوی په وینا لویه جلسه د ده په یاد کې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا پاکستان اپوزیشن گوندونه نن په کراچۍ کې حکومت ضد جلسه کوي. پاکستان جمهوری غورځنګ تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د 2023 کال په عام انتخاباتو کې د شوې درغلۍ په نتیجه کې مخې ته راغلی دی. تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. تر نننۍ جلسې لمخه د اتحاد مشرانو پرون په کراچۍ کې غونډه وکړه او خپل دغه تورونه تکرار کړل. دوی ویلي تر نننۍ جلسې وروسته به د هیواد په نورو برخو کې هم ورته ولسي غونډې او احتجاجونه کوي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
دا غونډې وروستو د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت نیوکه وکړي او ویل چې دا حکومت په درغلي جوړ شوی دی.
ایسی حکومت جو خود دھاندلی کی پیداوار ہو.
دی وی چې دا حکومت په خپلا د درغلو په نتیجه جوړ شوی دی. دوی د انتخاباتو د پاره د اصلاحاتو حق نه لري. ټولی نړۍ د ټاکنې لپاره د الیکټرانیک ووټ مشین لارې ټاکنې رد کړي دي او د پاکستان الیکشن کمیشن هم اعتراض کړی دی او دا د آر ٹی ایس په شان د ټاکنې لپاره د درغلو یو پلان دی.
آر ٹی ایس کی طرح الیکشن کو چوری کرنے کا ایک منصوبہ ہے.
دا پاکستان دا تحریک انصاف دا حکومت غړو او دا الیکشن کمیشن په دې اړه بیا بیا ویلي چې د کال 2013 انتخابات رڼا او منصفانه ول. مولانا فضل الرحمان زیاته کړي چې حکومت وس د میډیا د کنټرول لپاره اتارټی جوړوي. موږ دا تور قانون نه منو.
در حقیقت ای غیر اعلانیہ مارشل لا ہے.
دی وایي چې په هیواد کې لا اعلان شوی مارشل لا دی. حکومت وس د میډیا د کنټرول لپاره د پاکستان میډیا ډیولپ اتارٹی پنوم یو اتارٹی جوڑوی. منگ دا حکومت دا پریکڑا رد کوو. منگ با پدی مسئلہ پا پارلیمان کی احتجاج اکڑو. منگ دا تور قانون نہ منو.
ہم اس سیاہ قانون کو تسلیم نہیں کرتے.
پاکستان جمہوری غورزنگ یا پی ڈی ایم دا غونڈا پرون پدا سی حال کی کڑی دا چی یاد غورزنگ نند اگست پا نویشتما پا کراچی کی دا حکومت پزد یولویا جلسہ کوی او بیا مولانا فضل الرحمان پدی اڑا ویلی چی دا کراچی نننی غونڈا با دا تاریخ یو غٹا جلسہ وی او منگ دا پریکڑا کڑی چی ټول هیواد کې بعد جلسو یو جال خور کو او د جلسو لپاره بعد د بلی میاشتې ستمبر په لومړۍ اونۍ کې د پی ڈی ایم د مشرانو غونډه کیږي او په هغه کې بعد جلسو او د سړک کاروان هم ټاکل کیږي. په کراچۍ کې د پی ڈی ایم نننۍ جلسه کې بعد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان سره د پاکستان مسلم لیگ نون گن مشر شہباز شریف، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، آفتاب احمد خان شیرپاو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په ګډون د وو سیاسي ګوندونو غړي او مشران ګډون کوي او ویناګانې به هم کوي. پی ڈی ایم له دې وړاندې تیر کال د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې یو لویه جلسه کړې وه چې په هغه وخت د پاکستان پیپل ګوند او عوامي نېشنل ګوند هم د پی ڈی ایم برخه وو چې اوس ندی. په کراچۍ کې نن د پی ڈی ایم د جلسې لپاره سن حکومت اجازه ورکړي، سټیج جوړ شوی دی او سن حکومت د امنیت لپاره درې نیم زره پولیس پیان او افسران هم په ډیوټي لګولي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت لا هم خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترګرو حملې ګواښم بیخي زیات دی. بایدن پرون په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ډلې او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره لیدلې او هغه ورته ویلي چې په راتلونکو 24 څخه واخه تر 6 ساعتونو پورې د یو ممکنه برید خطر زیات دی. نوموړي زیاته کړه چې فوجي قمندانانو ته حکم کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات وکړي. د جرمنی بهرنی چارو وزیر د افغانستان د وضعیت څېړلو لپاره نن د منځنی ختیځ او منځنی ایشیا هیوادونو په سفر ځي. هیکوماس به ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته سفرونه کوي. جرمنی او نور اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ګیرسو کسانو رایستلو لپاره متبادلې لارې ولټوي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان د وجل سوي مشر نور اسلام مړی خاور ته سپارل شوی دی. د میرالی ملاګان کلی کې پرون مازیګر سوي جنازه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او په سلګونو نورو کسانو ګډون وکړ. د پولیس په وینا د یوت اف وزیرستان مشر نور اسلام د اگست پر 28مه نیټه نامعلوم وسوالو په ډزو وژلی و. د حزب اختلاف ګوندونو اتحاد د پاکستان جمهوری غورځنګ ادا کړی چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې په راتلونکو انتخاباتو کې د داندلۍ پلان لري. د خبره پرون د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان په کراچۍ کې تر غونډې وروسته د پی ډی ایم له مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. پی ڈی ایم نن په کراچۍ کې د حکومت ضد جلسه کوي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوریدونکو، اوس تاندې هیله 19 پروگرام د نن په خبرونه کې فرخندی اسد د خیبر پښتونخوا په چترال کې د خزو د ځان وژنې پیښو ته کتنه کړې ده.
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو 19 خبرونه
پوتان دیلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. اوریدونکو د تیر پروګرام غونډه د نن په پروګرام کې هم پر دې موضوع خبرې کوو چې په چترال کې د خزو د خودکشانو یا ځان وژنې سوجوهات دي او حکومت په دې اړه څه کوي. د خیبر پختونخوا چترال سیمه چې خپل یو جدا تاریخ او کلتور لري، چترالیان د غم، خادۍ، د خوشحالو او میلو ځانګړي دودونه او رواجونه لري. دغه سیمه په قدرتي توګه هم ډیر ښایست لري. په کلوي غرونه او سیندونه دي. چترال نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د پاکستان هم شمال اړخته تر ټولو اخیرنۍ سیمو کې راځي. خو د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ادارې وایي دغلته په تیرو وروستیو 15 کلونو کې د ښځو او جنو کو د خودکشیانو شرح زیاته شوې ده. د چترال یو اوسیدونکو اعجاز احمد چې په چترالی بادشاہ مشهور دی، مشال ریډیو توای تر زیاترو جنکو د ځان وژنې تر شا پر زور وتورا یا کورنۍ مسلې دي.
همارا سرجن کے مطابق هم اکثر دیگر چترال میں جو عشق مشوقی والا کام ہے.
د معلوماتو لمخې په چترال کې د هلک او جنې د خوخه مسله ډیره ده. چې کله د هلک او جنې یو بل خوخوي او کورنۍ نه مني نو هم سینته ودانګي. کورنۍ مسلې هم دي چې کله یو واده شوی جنې نه وي خوشاله نو هم داسې پیخي راځي بل دا چې په امتحانونو کې چې کمی نمبر راشي نو بیا هم ځانونه سیند ته غورځوي داسې ډېرې مسلې دي موږ هم پرې معلومات راټولوو
چترال
د خیبر پختونخوا یوه په تر ټولو لویو سلو کې وه چې وروسته په 2013 کال کې دا په بر چترال او کوز چترال سلو کې تقسیم کړل شوه په چترال کې اوس د دې لپاره د پولیسو یو ځانګړې څانګه هم جوړه شوې ده بل خوا پولیس وایي په چترال کې په تیرو 15 کلونو کې د جنکو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي په دغو کې زیاتره جنکۍ یا خو د چترال سیند ته ودانګي او یا زهرجنې دوایانې وخوري مشال ریډیو ته د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې په چترال کې د ښځو د خودکشۍ شرح 45% فیصدي او سړو هغه 46 فیصدي ده د بر چترال د بونی سیمې د پولیس تانې محرر عبدالرحیم مشال ریډیو ته وایي دا خبره رښتیا ده چې په چترال کې د ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې کیږي خو بل خوا د چترال پوهنتون یا یونیورسټي آف چترال د سوشیالوجي استاد ساجد خان وایي یوازې د خوښۍ د واده نه کیدل یا پر زور د ویجنۍ واده کول د ښځو د ځان وژنې یوازینی وجوهات نه دي بلکې د کې نورې هم ډېرې مسلې دي ساجد خان وایي د جنکو د ځان وژنې تر شا ځینې داسې وجوهات هم دي چې هغوی یې نشي ویلی او د دغې له وجې ځانونه وژني د بر چترال ڈپٹی کمشنر محمد علی خان مشال ریڈیو تو وای باید په دې مسله په سرکاری او غیر سرکاری توګه کار وکړي شي ځکه چې د دې په خبره باید په خلکو کې د دې مسلې په اړه پوهه زیات کړي شي
داسې دا چې دلته زمنګ د خزو تعلیمی شرع ډیره زیاته ده د سړو بیا هغه سینه ده دا یو فرق شو بل دا چې دلته د ودونو مسله هم ده جنکۍ زیاتې تعلیم یافته دي نو په واده کولو کې مشکلات لري بل مسله دا ده چې دلته غربت ډیر دی کاروباری سرگرمیانی نشته دا دویم کال روان دی چې د کرونا وایرس له وجې سیاحت نشته اوس ډیر کم سیلانیان راځي نو کورنۍ مسلې د ودونو مسله او اقتصادي مسلې هغه وجوهات دي چې له وجې خلک پریشان وي او اخیر ځان وجني
د خیبر پختونخوا اسمبلی د روان کال د جنوري په 15 د ښځو پر ضد د کورنی تشدد د مخنیوي بل منظور کړ خو د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې وایي دغه قانون عملي کولو ته باید زیات پام وشي د خیبر پختونخوا د یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د پېښور څانګې یوه مشره شبینه ایاز مشال ریډیو ته وایي د چترال په شمول په خیبر پختونخوا کې د ښځو د ځان وژنې پېښې زیاتې شوې دي او باید په دې اړه پوره معلومات وشي
پختونخوا میں خودکشی کا ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا، چترال میں کتنا زیادہ ہے؟
امیر پختونخوا کی تو خودکشی شرح سمر زیادہ شویدہ تاسو گورے دا پا چترال کی سمر زیادہ شویدہ نوخار کم زیادہ دا چرتے چرتے چی سین دے التا دا شرم زیادہ دا دا پسل کی خودکشی نوی دوی وجلی وی او یا ایزان وجلو تا مشبور کری وی و زیادر دا سی کسی ندی چی خزی پا کی او وجل شی و دا خودکشی نوم برتا ورکر شی دا سی کولو سر پولیس هم خلاص شی زکا دوی وای چی مڑی پا دریا کی را غلی او خراب شوی نو پلتنی نشی کبلی پس وقت که هم دا سی کسی نا را غلی دی چی پا کی او خزا پا کورنی تشدد کی وجل شوی او دا خودکشی نوم برتا ورکر شوی دی دا دا سی نوی خودل تا پا دی س سیڑن نکیگی
ہمارے یہاں بہت
کیسز
ہیں لیکن کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔
اور ریڈیو تو
لہ دو ملیون نا زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مونږ په تاندې هیله پروګرام کې په چترال کې د خزو یا جنکو د خودکشانو پر وجوهاتو او په دې اړه د پوهې پر زیاتولو خبرې کوو. د پېښور پوهنتون د پیس اینڈ کنفلیکټ اسټډیز استاد او د ټولنیزو چارو کارپوه جمیل چترالی په چترال کې د خزو د ځان وژنې د پېښو په اړه وایي باید په دې اړه د پوهې زیاتولو لپاره زیات کار وشي.
چترال داسې دی چې یو لیونګ پریزن دی، هلته نه د اختلاف خوشته نه او یو بل چونکې د پرسنل انټرپرسنل ریلیشن شپ ډېر سترونګ دی نو ته موو اوټ کېدی نه شي د یو خپل ځای نه نو دا د اسکیپ واحد لاره چې ته بیا ښکاري هغه رواني وبدي نو دا هغې د وجې نه هم هلته د خودکشۍ یو ټرند پخوانه پاتې دی او هغه یوازې د ودونو حوالې سره نه دي که هغه د مور پلار نه پسه خفګان را شي کور کې ایون داسې کیسونه رپورټ شي چې ماشومې نمبرې کمې راغلې او د هغې د وجې نه هغې ته ډیپریشن راغلی او هغې د وجې نه د هغې لک هیومیلیشن وشو او هغه لاړه وپوتې ودم تک نو دی سیزنو ما کاؤنسلنگ پکار دے دا دے سٹڈی پکار دا دا جند اہمیت او دا غی چکم اولا دا آغا پا یو دو ناکامو سر اتردو پا دے اگر دا جند نو رکون اکون دا اویرنے دا ایڈوکیشن سیوک ایڈوکیشن دی بانے دے زیاد کار کول دی
اور ایدن کو منگ پا دے اڑا لچترال سرا تعلق لرون کی دا پاکستان تحریک انصاف کن دا صوبائی سملائی لغری وزیر زادہ سرا ہم خبر کردی او پوسر کے موتر پختلی چھ پا چترال کی دا جنکو یا د خزو د ځان وژنو تر شا څه وجوهات دي؟
اصل دي چې ټول کې خلک ول موبلایز دي او سنسټایز دي چې دا څه کیسونه راځي هغه هایلایټ کیږي اگر وایس دا خودکشی خو هر صبح کی هر ضلع کی کیگی تو صرف ضلع کی ہائلائٹ کی گی صرف ضلع کی نہیں کی گی تو چترال کی اصل کی وجہ دار دے التا جو خود بیک بورڈ ایریا دے التا خلق دا خاص کر دے خزو تا دے جاب اپرچونیٹیز دے لائیولیہڈ اپرچونیٹیز جو ہے نشتا او خلق ڈیرا ایجوکیٹڈ دے او کمپٹیشن پر کسی دیر دے کمپٹیشن سخت دے او بیک ورڈ ایریا دے اور ایک اس ڈیفرنٹ ریزن دے کم یو ریزن دے بیک ورڈ نیس او اپرچونیٹیز
نو وزیر زادہ صاحب ستاسو حکومت پدی اڑال دے چترال کے سے کبھی لگا دے چترال دخل کو دے بیک ورڈ نیس کر چتا سو کو یا دی پرست پاتی شی بھی دینو ستاسو حکومت سے کبھی ال تے دخل کو دے
تو گومن نے گیا دو سنتا مختلف منگافی چترال یونیورسٹی اس جوڑ شو مختلف دے گی کالجوں میں جوڑو دوں گا ڈپٹی کمشنر پسرو اور اویئرنیس سنتر کمپین ہم روان دے گئے علاوہ کلی کچہری کی گی ابھی کی ریلیجیس اور سوشل سیکٹر میں چکم خلق دے اگر اویئرنیس ور کے تو دا ایشو دے دی والی حکومت سیریسلی کار کی روان دے
وزیر زیادہ سے دغلت جینا کو سکولونو یا تعلیم سے صورت حال دے او خاص کر چی سم ربا ایکسپرٹ سر او خبرو کر نا گی داوی چل تے جن کو تعلیمی شر زیادہ دا نو کو زیادہ دا بیا دا گی دا پارا دا روزگار سمواکی سشتے دی
چترال کی
چترال کی اس یونیورسٹی جو رشودانہ روشی یو کالج جڑے گی، ایون کی یو کالج جڑے گی، داخل ملکوں کی گورنمنٹ یو کالج جڑے، آگے بانی سرکار آخری اسٹیج کی دے ہائر سیکنڈری گرلس اسکول میں جو شری دے ممبرت کی کلاش ہوئی یعنی کہ 100 اسٹوڈینٹ ہاسٹل اور گرلس ہائی اسکول گرلس میڈل اسکول دا ہسٹری کی ممبئی دا تین سال کمپلیٹ تو تاکہ ایجوکیشن کی منگا اسکولوں کالجوں دے بانی حکومت پی ٹی آئی حکومت مخی کار نہیں دی شوئی دے اس کے بانی کار کی گی انشاء اللہ دے کالجوں دے یونیورسٹی فل ٹریک دا جو شو بلی اور منگا پروگرام دے انشاء اللہ دے بانی لگیا ہے چی اپر چترال کی منگا یونیورسٹی کیمپس میں جڑو تو کیمپس کی بھی اب اوپن ہے کم کالجوں دے ہیں کہ فیسلٹیز پر کو تاکہ لائبریری سکیم اس انتا وہ مائننگ شروع شوئی دے جس دا مائننگ ڈیولپ شنو ہوگی کی بھی دا زمون چی کم جنہ کھے دے ایجوکیٹیڈ اور اسکل فل ہرا ہر نام فائدہ آگستے شی فروٹ پروسیسنگ یونٹ اس پر لگو دے شی دم اپرچونیٹیز دے نیچر چی کم ریسورسز دے دیر دے اگین اس فائدہ آگستل دے تو ان شاء اللہ اپر چترال کی سوشل ویلفیئر دفتر ہم جوڑے گی سوشل ویلفیئر جان پر ضلع شو ضلع کی بیا سوشل ویلفیئر کمپلیکس ہم جوڑا ان شاء اللہ ان فیوچر کی
تاندے ہیلے
دا پختنو خزو دا چارو پاڑا دا مشال ریڈیو انیزا خپرونا دا ہر چارشنبے او جمعی پورز لا مشال ریڈیو نا داو تتی انہیں تاندہلی پروگرام چھتا سپکی پر چترال کی دا خزو دا خودکشیانو یا زانوجنو دا بے خوک دا دے دا وجوہاتو او پدی اڑا پر ٹولنکے دا پوہ زیادہ ولو پر اڑا معلومات اوریدل اس از فرخندہ اسد لتا سنا اجازت خوارم دا خود پامان.
مشال لډیو دردون کو اوس قانوني لارې 19 پروگرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال رډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رډیو 19 خبرونه اورې. زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په سر کلې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د ستر یا لوی عدالت یعنی سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. په خبرونه کې د سپریم کورټ په اړه معلومات درکوو او د دې عدالت په اړه د دې پوښتنو د ځواب لټولو هڅه کوو چې د واک په دایره کې څه شامل دي، صوبایي څانګې هم لري او کنه، آیا هغه هم د مرکزي سپریم کورټ په څیر با اختیار دي او که څنګه، په سپریم کورټ کې مقدمه څنګه درجیږي، سو موټو ایکشن څه ته وایي، آیا د سپریم کورټ تر پریکړه وروسته د اپیل بل لار همستا او کنه، د دې او دې ته د ورته پوښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسئ. سپریم کورټ لکه څنګه چې له نامه څرګندېږي په یو ملکی تر ټولو ستر عدالت وي. د پاکستان سپریم کورټ د 1955 کال د اساسي قانون یا آئین پر رڼا کې جوړ شوی و. اوسنی سپریم کورټ د هغه فیډرل کورټ ځای نیولې کوم چې په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته رامنځته شوی و. سپریم کورټ په 1955 کال کې تر رامنځته کېدو وروسته لومړی په کراچۍ کې و، بیا لاهور ته یوړل سو او چې کله د 1983 کال آئین منظور سو نو له هغه وروسته بیا په مستقله توګه پلازمینې اسلام آباد ته منتقل کړل سو. د پاکستان سپریم کورټ د هرې صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري چې د لاهور برانچ، پېښور برانچ، کوټه برانچ او کراچۍ برانچ په نامه یادېږي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې سپریم کورټ ټول 14 ججان لري او هر هغه څوک د سپریم کورټ جج جوړېدای سي چې 15 کاله د های کورټ جج پاتې شوی وي او یا هم تر 15 کالو په های کورټ کې وکالت کړی وي. خو د جج ټاکل کېدو منظوري به ولسمشر له هغه وروسته ورکوي چې جوډیشل کمیشن او پارلماني کمیټه یې وړاندیز وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې د سپریم کورټ په دایره اختیار کې د ملک او ولس کوم معاملات شامل دي. ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای په ملک کې له هر ډول بشری حقوقو د سرغړونې په اړه سپریم کورټ ته رجوع کیدای شي او سپریم کورټ د هغه په اړه د ګام اخیستو پوره پوره واک لري.
دا اوریجنل اختیار سماعت شاور سره چې په هغه کې دا انساني حقوقو سرغړونه چې څومره کې سونه وي د دې لپاره په سپریم کورټ کې ځان یو هیومن رائټس سیل هم شته چې په هغه کې خلک په خپل ذاتی حیثیت کې یا تر وکیل چې کوم لیټر هم ورلیږي شنو بیا په سپریم کورټ سو موټو اکشن واخلي یا مثال په لیټر باندې اکشن واخلي کمپلین سکور وکړي.
پاکستان د آئین لمخې یو وفاقي ملک دی چې په بنیادی توګه هر صوبه د یو وفاقي اکایي حیثیت لري. ایډوکیټ هدایت وزیر وای د وفاق او صوبو ترمنځ یا د صوبو په خپل منځ کې رامنځته کیدونکي مسائل هوارول هم د سپریم کورټ په واک کې راځي.
وفاقی حکومت او د صوبې ترمنځ کومه لانجه وي کومه کشاله وي یا مثال په کانسټیټیوشنل رائټس د صوبې او د وفاق ترمنځ هغه باندې د دې اختیار حاصل دی او د دین علاوه د دوو صوبې ترمنځ کې سره وانه د کانفلیکټ ته ایسه آئینی نقطه ده په هغه باندې بیا دغه ته اختیار سماعت حاصل دی سپریم کورټ ته.
دوویل چې ځینی مقدمه داسې وی چې هغه به خامخا نیغ په نیغه په سپریم کورټ کې داخليږي.
یو چې کم دا سروسز چې ګینه زیات سرکاري ملازمینو کم کې سونه وی دا هغه اپیل های کورټ ته نه کیږي دا هغه های کورټ هغه به ډایرکټ چې کم دی سپریم کورټ ته کیږي نو دا غا اختیار هم شته ور سره.
لا ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چې په سپریم کورټ کې د مقدمو طریقې کار څه دی. هغه وضاحت داسې وکړ
اول د اختیار د دادی چې های کورټ یو فیصله وکړي د های کورټ د فیصلې یو کس مطمئن نشه سپریم کورټ ته لاړو نو سپریم کورټ ته چې لاړو سپریم کورټ به دا کس اور یو فیصله بګی و دې ته د سپریم کورټ اپیلټ جورسډیکشن وی دا اپیل په ستا باندې چې دغه کم اختیار دی چې څوک اپیل ورته وکړي د های کورټ د فیصلې نه بعد دا یو جورسډیکشن شو. دویم جورسډیکشن د درځي د سپریم کورټ اوریجنل جورسډیکشن. اوریجنل جورسډیکشن د پاکستان آئین آرټیکل 185 سب آرټیکل 3 دا 185 سب آرټیکل 3 کې دا وایي کچرته د پاکستان په یو کورټ کې هم چرته د انساني حقوق خلاف ورزی شولا او سپریم کورټ په دې باندې قانع شو مطمئن شو کنوینس شو چې دا خلاف آئین کار روان دی خلاف قانون کار روان دی نو دې پخپلا از خود یعنی سو موټو اخستی شي وا یا یو بل کس راغی سپریم کورټ ته درخواست ورکو او ورته وی چې دا یو غیر قانوني عمل روان دی نو په دواړو صورتونو کې د اوریجنل جورسډیکشن کې سپریم کورټ اکشن اخستی شي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د ملک سپریم کورټ دا اختیار هم لري چې د جدي وفاقي او یا هم صوبایي مسایلو په لړ کې د حکومت رهنمایي وکړي.
د سپریم کورټ سره یو بل د ایڈوایزری جورسډیکشن هم شته سره چې مطلب حکومت ته مشوره ورکړي کچرته لکه مثال زموږ سره یو ژوندی مثال د تیر شوي چیف جسټس په وخت کې چې کله د آرمی چیف چې و باج وا د دې د ایکسټینشن خبره رااله نو هغه چیف جسټس مشوره ورکړه چې موږ سره په موقع داسې قانون شته نه چې موږ یو آرمی چیف ته ایکسټینشن ورکو لہذا هغه مشوره یې حکومت تاسو پارلیمنٹ کې قانون سازی وکي چې بیا موږ په خبرو مخکې روانه کول وته زما سره د قانون نشته نو حکومت اکثر ټیم کې سپریم کورټ چې کوم داسې قانوني پیچیدګانی وي هغه کې مشوره ورکولای شي.
سپریم کورټ ته زیاتره وخت هغه مقدمه ځي چې په های کورټ کې فیصله شوی وي او بیا پکې یو فریق مطمئن نه وي. ایڈوکیٹ حبیب اللہ ناصر وائی خلق نیغ پا نیغا پا سپریم کورٹ کی ہم مقدمہ کولائی سی
اگر فرائن کی آرٹیکل دا آرٹیکل 184 یو سن سلو رہتا ہے سپلس گری دا تکم آرٹیکل دا یو عام پاکستان شہری تا دا اختیار ہو کی تا اول مقام اخرات لیتا ہے سپریم کورٹ تا کدتا پا بنیادی افوق سره د دې متلکې او په سره د معاملې د نوټې ډارې کته سپریم کورټ او یو بل د غم د غر مش وایس پبلک انټرست لټیګیشن یعنی د ولسی امیت څخه کم کارونه دي په هغه معاملاتو کې هم هر پاکستانی شهر ته د اخیار د ځای ډارې سپریم کورټ ته ولرسه او سپریم کورټ خپل د ادرس وي.
وخت نا وخت خبرونه مخې ته راځي چې سپریم کورټ پر یو مسله از خود اقدام وکړ یا سو موټو نوټس یې واخیست. ل ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې د سو موټو نوټس تشریح وپوښتله. هغه وویل
عدالت خپل د اختیار ده چې دوی ویني په وطن کې یا په یو محکمه کې یا له یو فرد سره یا له یو ادارې سره چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي یا د عین خلاف ورزي کوي، نو دا عدالت سره خپل د اختیار ده چې د هغې خلاف یو قدم واخلي او په هغه باندې هغه سزا ته یا جزا ته هغه معامله ورسوي. بیا په دې باندې په پاکستان کې دننه بیخي ډېر بیس مباحثه هم وسوه او بین الاقوامي تور هم دا یو سوال ده چې عدالتو ته یا په موجوده جمهوري نظامو کې یا کوم څه موجوده نن یو رایج نظام د په دنیا کې په ټولو کې په دا نظام کې دننه عدالت آیا باید دا اختیار ولري که نه ولري؟ نو په ډېرو ملکونو کې له عدالتو سره له سپریم کورټ سره دا اختیارات څه لکه زموږ په انډیا سایه ملک انډیا کې د هغه باندې دا بیس سوي ده هغه هم سپریم کورټ سو موټو اختیارات لري او ډېر
ایڈوکیٹ ہدایت وزیر د سو موٹو نوٹس یو څنور وضاحت کوي.
سو موٹو ایکشن دی توای چې سپریم کورٹ چوینی چې په ملک دننه د آئینی حقوقو یا د بنیادی انسانی حقوقو په سنا څه شکل کې سرغړونه وشي، نو سپریم کورٹ دا حق لري چې په هغه مسله کې د هغه مسله پښتنه وکي او په مسله کې چې کم پارټیانې وي یا کم سرکاري یا غیر سرکاري خلک پکې ملوث وي هغه ته نوټس وکي او سپریم کورٹ ته جواب ورکړي چې دا خبره په کم انداز شوې ده، د مسلې حل څنګه دی او دا مسله د کم ځای نه را شروع شوې ده. نو دا سپریم کورټ د غشتا یا انتظامیه چې کومه ده داسې یو عمل وکړي چې هغه انتظامیه د هغې قانوني جواز نه لري، نو سپریم کورټ سو موټو چې کوم دی اکشن اخیستی شي په دې په خپل هغه باندې اختیار شته ورسره.
د پاکستان سپریم کورټ د هرې صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري. له ایډوکیټ ساجد ترین څخه مې پوښتل چې آیا د سپریم کورټ څنګه هم د مرکزی سپریم کورټ په څیر واک لري او که څنګه؟ هغه وویل
یقینا دغه چې دغه سپریم کورټ چې دی چې هغه پاکستان کې ټوله لوړ عدلیه کې ورته ویل کېږي، د های کورټ هغه ټول کیسونه چې دلته اورېدل شوي نو د هغې خلاف چې یو پارټي هر یو شیری چې دی د ولس یو غړی چې دی هغه تلی سي چې هغه د هایکورټ د فیصلې خلاف هلته اپیل وکړي. سپریم کورټ لامحدود اختیارات دي په ټول ملک کې هغه اپلیکیبل دي، دا ټول نورې ادارې چې دي هغه د دې ماتحت ادارې دي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي په مجموعی توګه په پاکستان کې پر یو مسله د پریکړې وروستی واک له سپریم کورټ سره دی او له هغه وروسته بل ځای د مقدمه کولو لارې نشته.
دریم چې کوم پاور دی د سپریم کورټ هغه د اخرنۍ د اپیل اخرنۍ سټیج د سپریم کورټ سره دی، هغه که فوجداري دي که دیوانی دي چې هغه څومره مسلې تر های کورټ نه راشي نو بیا سپریم کورټ یا آخري اپیلیټ جورسډیکشن د سپریم کورټ.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که څه هم تر سپریم کورټ پورته د اپیل یا خواست بل عدالت نشته، خو په همدې عدالت کې که یو څوک له پریکړې مطمئن نه وي نو د نظرسانۍ درخواست کولی سي.
سپریم کورٹ چې کومه فیصله وکړي سپریم کورٹ اپیکس کورٹ دی ملک دا اخیری عدالت وی کنه دا د فیصله چې کومه دا په دې باندې بیا فل سٹاپ ہو جائے گی. البتہ دا سپریم کورٹ ہم دا فیصلے خلاف اگر سپریم کورٹ کے دننا ستا سارا دا ریویژن کریمینل کیس یہ پکے کریمینل ریویژن تا فائل کولے شے اور سیول کیسز یہ پکے تا ریویو پیٹیشن فائل کولے شے اور دے ریویو اور ریویژن کے ڈیر کم چانسز بھی کہ مطلب البتہ اوریدی شی دا فیصلہ چیلنج کی دی شی ریویو اور ریویژن کے سپریم کورٹ دا یو اختیار شتے.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د لوی عدالت یا سپریم کورټ د دایره اختیار پاړه د قانون پوهانو سرګندونی ووري دي. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې قانوني موضوع پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
ہے۔